یشف درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هم لومړی خبرونه لرو چې ز اسمت ساروانی وړاندې کوم. د ازبکستان د باندنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د دایرولو لپاره چمتووالی نیسي. په هغه خبر پاڼه کې چې دغه وزارت پر خپل رسمي ویب پاڼه خبره کړې راغلی چې تاشکند په دوو اونیو کې د څه باندې شل هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبري وکړي. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د بهرنیو چارو وزیر به په دې ناسته کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت ویندو یو د اطلاعات او کلتور وزارت پرستیال زبیح الله مجاهد تیر شپه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یک هیئت امارت اسلامی افغانستان در روزهای آینده به تاشکند روانه هستند به سرپرستی وزارت خارجه کشور.
تیره میاشت د ازبکستان د ملي امنیت سلاحکار عبدالعزیز کاملوف په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې د دې غونډې په اړه خبرې کړې وې. د دې غونډې د ایجنډا په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي او دا هم لا څرګنده نه ده چې کوم هیوادونه به دې کنفرانس کې ګډون وکړي. اوچا یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږې ادارې له ډنمارک مننه کړې چې له افغانانو سره یې 2.5 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ډنمارک د افغانستان د بشري صندوق سره د سه شنبې په ورځ د 12 میلیونه ډنمارکي کرونو چې 2.5 میلیونه امریکایي ډالر کېږي مرسته اعلان کړه. د افغانستان د بشري صندوق لپاره ټوله شوې مرسته د سختو اړمنو د لاسنیوي لپاره لګول کیږي. په پکتیکا کې د ګازو د یوه بالون په چاودنه کې د یوې کورنۍ یو غړی وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د سه شنبې په ورځ راپور ورکړی چې پیښه په سروبي ولسوالۍ کې شوې او د کور یوه برخه هم نړېدلې ده. د یوه ټپي حالت نازک ښودل شوی دی. باختر آشان زیاته کړی چې د ګازو د ټیټ کیفیت لرونکو بالونونو کارول او د دغو بالونونو یا ډبو په کارولو کې د کورنیو بې پروايي د دغه سخنړیو پیښو سبب کیږي. د هلمند ولایت په ګریش کې په یو ترافیکی پیښه کې یو تن مړ شوی او نور ژوبل دي. دا پیښه تیر شپه د ګریش ولسوالۍ د تاجدار بابا زیارت په سیمه کې شوې ده. ورډ مورس په زابل کې په ترافیکی پیښو کې 3 څلوېښت تنه ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت هغه اوازې رد کړې چې غنی د پوهنې وزارت په یو خبري کانفرنس کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو اعلان کوي. دغه وزارت ویلي چې دا ډول اوازې د خلکو د ذهنونو د مخشوشولو لپاره خپریږي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په عین حال کې ویلي چې د دوی امارت د هیواد د ټولو اتباعو لپاره د متوازنو تعلیمي خدماتو د وړاندې کولو او د تعلیمي نظام د پیاوړتیا په وړاندې پر خپلو ټولو ژمنو ولاړ دی. د خیبر پښتونخوا د سوات په سیاحتي سیمې ګبین جبې کې د سیلانیانو موټر کندې ته لوېدلې چې پکې 11 تنه سپاره مړه شوي او 4 ژوبل دي. د سوات د ژغورنې ادارې په وینا پرون د سیلانیانو یو پیک اپ سوزکی چې 15 تنه پکې سپاره ول د ګبین جبې په لالکونو سیمه کې د موټروان له کنټرول ووت او لسکونه متره ژورې کندې ته ولوېد. د ځایي خلکو او د ژغورنې ادارې په وینا په دې پیښه کې 8 تنه ځای په ځای مړه شوي او 4 نورو په روغتون کې سا ورکړه. او د امریکا پوز پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې د داعش یو مشر د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا مرکزی قومندانې ویلي چې ماهر الاقال په برید کې وژل شوی او د داعش یو بل مهم غړی ټپي شوی دی. د امریکا بی پیلوټ الوتکې د برید د ترکیې پورې ته نږدې د سوریې په شمال ختیځ کې کړی دی. د بشری حقوقو د څار د لوی په افغانستان کې د برتانیي پوځیانو د احتمالي جنایتونو په باب د بی بی سی د راپور پایلې غموون کړي. د دې سازمان د آسیایي برخې مرستیالي پاتریشیا ګاسمن تیر شپه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې برتانیا باید په دې باب ځواب ووایي. دا وایي د بی بی سی د پانوراما راپور بوجنون کړي دا د برتانیا د ځانګړو ځواکونو د لوري تر ټولو د جدي ممکن جنایت ښکارندوی دی. دا لومړی ځل نه دی موږ د دې ډول صحرایي قتلونو د ځانګړو ځواکونو په زندانونو کې د بندیانو د وژنو په اړه اوریدلې دي او اوس هغه وخت راغلی هغه هیوادونه چې سرتیرو یې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی اقدام وکړي او وښیي د دغو جدي او سختو تورونو او د هغو کسانو په وړاندې چې ممکن جنګي جنایتونه یې کړي وي ځواب ووایي. له بلې خوا ګارډین رسپانې د برېټانیا د پوځي پولیسو له قوله ویلي چې دوی له بی بی سي غوښتي چې په دې برخه کې خپل معلومات ورسره شریک کړي چې په دې اړه پلټنې وکړي چې آیا په افغانستان کې جنګي جنایتونه شوي او کنه دي. د بی بی سی د دې راپور په باب د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی هم عکس العمل ښودلی دی. جزئیات یې په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د برېټانوي پوځیانو لخوا د جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د فوري څېړنو غوښتنه وکړه. د بی بی سی نړیوال سرویس څېړنې چې د شنبې په ورځ په یوه خپرونه کې خپرې سوې ښیي چې د برېټانیا د هوایي ځواک د ځانګړو جزتامونو کمانډو د 2010 او 2011 میلادي کلونو ترمنځ په هلمند کې 450 ملکي وګړي له قانوني مقرراتو او اصولو پرته وژلي، خو د برېټانیا پوځ حقیقت پټ کړی و. د بی بی سی د پانوراما پروګرام د څېړنو د پایلې پر اساس برېټانوي پوځیانو هغه افغان سړي او زلمکي چې فکر یې کاوه عمرونه یې جګړې ته مناسب دي په بېلابېلو ماموریتونو کې په مشکوک ډول خو په ورته ډول وژلي دي. دا راپور چې د 4 کلونو څېړنو وروسته خپور سوی وایي چې په ځینو مواردو کې له ولسي خلکو څخه د وسلې په زور اعتراف اخیستل سوی. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی د جنوبي آسیا څېړونکي زمان سلطانی د بی بی سی د راپور له خپرېدو وروسته وویل د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د برېټانیا د ځانګړو ځواکونو خلاف د لګول سویو تورونو په اړه د اغېزناکو او رڼو څېړنو غوښتنه کوي څو د قربانیانو په برخه کې عدالت پر ځای سي او د جنایت له عاملانو سره حساب کتاب وسي. د څېړنې له مخې د برېټانیا د هوایي ځواک د ځانګړي جزتام جیکپړي صاحب منصبان هغه مهال د ډیر شمیر افغانانو پر وژل کېدو حیران سوي وو او د خپلو پوځیانو دلایل ورته منطقي نه ښکارېدل، خو له دې سره سره جګپوړو افسرانو د پوځ په داخل کې د ځانګړو ځواکونو په اړه د خپل شک خبر مطرح نه کړ چې وڅېړل سي. د برېټانیا دفاع وزارت د دغو څېړنو په ځواب کې ویلي چې مخکې څېړنې سوي او له هغه وروسته نوي اسناد نه دي وړاندې سوي، خو که تازه اسناد او شواهد وړاندې سي غور به پرې وکړي.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ زلزله ځپلې غوښتنه کوي چې له دوی سره د کورونو په آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. دوی وایي کورونه یې ویجاړ دي او یا په زلزله کې داسې زیانمن شوي چې د باد باران او واورې په وړاندې یې مقاومت له لاسه ورکړی دی. له بلې خوا ځایي چارواکي د گیانې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې په ځای بولي او وایي هڅه کوي چې ملي او نړیوال مرستندوی بنسټونه په دې برخه کې همکاري ته چمتو کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د گیانې ولسوالۍ د خاندین کلي اوسیدونکي کوثر الدین وویل
تقریبا شاوخوا زموږ خاندین کلي څلور شهیدان ورکړي دي چې یغې له قربانیو څخه یو ځای هم په خپله چې زما پلار په شهادت باندې رسېدلی دی او دغه سره کم ته زموږ نیم ناست شل په میله دي چې ټول دا ویجاړ شوي دي، سرپناه ځای نشته. زموږ دغه خیمو تاسو وینئ چې باران شروع دی، هېڅکله موږ ګذران چې پکې کوله ټول زموږ کورنۍ او فامیل ټول د تونو سره لاس او ګروان دی او دغه نه اوس نه د مړی ځای شته چې موږ مړی پکې پخاکو نه چای پخوله شو. د ټولو نړیوالو موسساتو څخه او خصوصا د خیریه بنسټونو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ ته په کم وخت کې باید د ژمي موسم را روان دی د سرپناه ځای راته برابر کړي.
د شهرګیان سیمې او سپینګیری شبیب چې زلزله کې یک کور ویجاړ شوی د مرستو د ویش پر څرنګوالي نیوکه کوي او وایي ډېرې داسې کورنۍ شته چې ځاني تلفات یې نه دي ورکړي خو مرستې یې تر ټولو زیاتې وړې دي.
په ښه ډول چرسېدلې وای
ویل بیا دا سر نه کېدو مشر منشته چې دای خپل کلای او خپل کایل په نظر ورته وکسي خوښ شایتا مریستا زخمیتا خپل شای ورسه دا سه خال په میخ کې ډیرشته چې شهیدونه نشته ری په وړي.
د بشري حقوقو فعال او د ولسی جرګې پخوانی غړی سید احمد سراب چې د دې زلزلې لپاره د پکتیکا په ځانمنو سیمو کې خلکو سره د مرستو بهیر پر مخ وړي د خلکو اندېښنې پر ځای بلی او زیاتوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې کورونا د استفاده وړ نه دی پات شوی.
دا اوس هم یو ورځ نه بل ورځ باران کې او یا هم د ورځې یو وار دوه وار فاطمن باران کېږي. هلته دوینیمې درې میاشتې وروسته واوره شروع کېږي او هغه کورونه چې پاته سوي هم دي هر کور یې تقریبا شل دېرش یا پنځوس ځایه چاودې کړی دي. هغه نه د باران طاقت لري او نه هم د واورې طاقت لري او نور کسان هم په خیمه کې اوسېږي. خیمې چې کومې توضیح شوي دي د نړیوالې ټولنې له خوا څخه یا د خیریه موسسو د خوا څخه هغه نه زد د باران دي نه زد د واورې دي او نه زد د یخ دي ډېرې نازکې دي.
بل لوري ته په پکتیکا کې طالب چارواکي وایي زلزله ځپلو ته اړینې مرستې رسېدلي او د سرپناه او د جوړولو لپاره هم د دوی لخوا د امکاناتو د موندلو په خاطر هڅې روانې دي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
په ورسته ورځو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو په چیرې بیا هلمند او زابل کې د کولرا ناروغي خبره شوې چې لکبلې لشت لشه شلته نمړ شوی او سلګونه نور په دې ناروغي اخته دي. دا چې کولرا څه ده او د مخنیوي لپاره باید څه وشي د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب له مسؤل ډاکټر فرید احمد سهیل سره مې مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي چې کولرا څنګه ناروغي ده.
کولرا یو بکتریایي ناروغي ده چې ډیر کله د شدیدو اسهالاتو او کانګو لامل ګرځي. که په دغه ناروغانو کې د اوبو کمښت د ساتونو دننه درملنه نشي نو ډیر کله د مړینې لامل هم ګرځېدلې شي. د کولرا ناروغي معمولا د ناروغ کسانو په غایته موادو کې موندل کیږي. کچیرې هغه خوراکي مواد او یا هم اوبه چې خلک یې استعمالوي د دغه ناپاکه یا منتنو غایته موادو سره منتن شي نو دغه ناروغي و نورو کسانو ته خپریږي. د کولرا ناروغي د یو انسان او بل انسان ته مخامخ نخبريږي.
د دې ناروغي د مخنیوي لپاره خلکو ته څه پکار دي چې څه کارونه وکړي؟
د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره درې ټکي ډیر مهم دي. اول د پاکو اوبو نه کار اخیستل. هغه اوبه چې مونږ د څښاک لپاره کارو او یا هم روزمره د خولې وینځلو او یا هم د خوراکي موادو د وینځلو لپاره کارو باید پاکی وي. ډاکټران معمولا د دغه اوبو د جوشولو سپارښتنه کوي. دویم د خپل لاسونو پاک ساتل دي. د خوراک نه مخکې د تشناب نه د کار اخیستلو نه وروسته او هم کله چې د کولرا د یو ناروغ سره مرسته کوو دغه نه وروسته باید لاسونه د صابون او پاک اوبو سره پریوینځو. دریم خپل خوراکي مواد باید ښه پاخه کو. پاخه لوحو کې چې ساتو ساری باید تل پټ وساتو او خوراکي مواد تل ګرم وخورو. سبزیجات او میوجات چې کارو باید د پاکو اوبو سره یې ښه پریوینځو. که څوک په دغه ناروغي اخته کیږي په خفیفو حالاتو کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه د مایعاتو معاوضه ده. د خفیف شکل اسهال لپاره د او آر اس ورکول ډیر مهم دي. تر دوه لیتر پورې د او آر اس اوبه د ورځې ډاکټران سپارښتنه کوي چې ناروغ باید وکاروي. که چیرې او آر اس موجود نه وي مونږ کولی شو چې په خپله په یو لیتر جوش اوبو کې نیمه قاشوغه مالګه او شپږ قاشوغې بوره واچوو او کورنۍ او آر اس ترینه جوړ کړو. اما که چیرې اسهالات زیات وي باید د ډاکټر او کلینیک په ورته کې ځان ونکو او ژر تر ژره خپل لاند کلینیک او یا شفاخانه ته مراجعه وکړو.
د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب مسؤل ډاکټر فرید احمد سهیل.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم سلامونه. رانا کلنی مشاعره چه زند روسته په کابل کې جوړه شو. د میرمن ادبی بهیر پخوانی فعال غړي کائنات سعادت
دوبه ډیر تاثیر وکړ. ما فرین ته ما غوښته په همت باندې چې دوی را پاتې دلی او د مشاعره جوړ کړه.
شیر حملرو
د اسمان ستورو ته نه يم دلته ناسته اندیشنی چې می کثار وی حال می اخلا.
تاریخ ته مخه کو لیکوال او چرونکې سردار ولی پښتون سه
ک دوړي د نارنج په سر کې دوړي ایرانیان باندې ګډیږي پښتنوی تر لشکر استلې سوړي.
په ګلونو کې د وی ساره تاریخي مانی پاړه علمګل سحر وای
پښ پښ سو متر مربع کې جوړ شوی د ګرل سلوی خوني لري.
او په دې خبرونه کې نورستانیانو د بندیزونو سرپیره خپل محفلونه په موسیقي تاو دکړي. نور مطالب هم لرو کتر پای را سره. رانا کلنی مشاعره د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او خوشحال بابا فکری بهیر پاتو په کابل کې د سلګونو افغان میرمنو شاعرانو او لیکوالو په ګډون تیرونه جوړه شوه. د خوندې ورسته میرمن کلتوري بهیر یو پریکړلیک خپور کړي چې په یو برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی دي چې کغواړي پرشته ټولنیز عدالت ټینګ شي، افغانستان له احتیاجه خلاص شي، په خپل پښو ودری شي، اقتصادي وده وکړي او لنډی سره سیال شي، نو د ټولنې د نیمایي وجود د فلش کېدو مخه ونیسي. ځکه چې فلش وجود هیڅکله له سالم وجود سره سیالي نشي کولای. په دې پریکړلیک ټینګار شوی دی چې افغان ښځو ته د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د تعلیم، کار او د استعدادونو غوړېدو زمینه برابره شي، څو په دې توګه دوی هم د خپل هیواد په پرمختګ کې رغنده ونډه واخلي. د دغې مشاعرې په ویاړ به تیر کلونه د ښځینه لیکوالو او شاعرانو یو شمېر کتابونه چاپېدل. د کال غوره لیکوال به انتخابېده او د مشاعرې درې غوره شاعرانو ته به ډالۍ او ستاین لیکونه ورکول کېدل. په تیرو کلونو کې به په رڼا کلنۍ مشاعره کې کابل ته له بیلابیلو ولایتونو هم شاعران او لیکوالې ورتلې، ځینو به آنلاین هم ګډون پکې کاوه، خو سږ کال په دې مشاعره کې یوازې کابل میشتو برخه واخیسته. په افغانستان کې د رڼا په نوم د میرمنو مشاعره هر کال د جوزا په یو دیرشمه د کال په تر ټولو لویو ورځې جوړېده، خو سږ کال لږ وځنډېده. برخوالو یې یو علت دا یاد کړ چې یوه برخه ښځینه شاعرانې له افغانستانه وتلې دي. د افغانستان ښځینه شاعرانې په بهر کې څرنګه د بهیر نغرای له سړېدو ساتلی شي، په دې اړه مې د ښځینه فعالې او سندرغاړې آسیا مهرابي نظر اخیستې دی چې وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. خو سمدستي د میرمن بهیر له یوې مخکنۍ فعالې غړې شاعري او لیکوالي کائنات سعادت څخه اورو. دا اوس په جرمني کې ژوند کوي. په پیل کې به دا ترې واورو چې لومړی ځلې کله د میرمن بهیر په غونډو کې برخه واخیسته.
زه د مکتب په نهم صنف کې وم. هم یادېږي کله به چې زه د مکتب نه را رخصت سوم، 12 بجې به زه له مکتب نه را رخصتېدم او 1 بجې به د مونږ کور په خیرخانه کې و او د بهیر غونډې به چې وې هغه به د افغانانو کې جوړېدلې په کتابخار کې. نو څنګه به چې له مکتب نه را ووتم پرته له دې چې کور ته لاړه شم ماړۍ وخورم، یعنې په وږې خېټه به زه تلم هغه ته د بهیر غونډ ته، ځکه ما ډیره زیاته علاقه لرله.
ستاسو په یاد دی چې لومړی شعر مو کوم شعر و چې په بهیر ادبي غونډه کې ولوسته دی؟
لومړی شعر خو به مې ذهن ته راغلی چې ځکه ډیر کلونه وسول او ما ډیر
احساس دی چې لومړی شعر مې ولوست. آیا د سټیج په سر باندې د سیویر او ډار د سره او کنه په جراتم شعر ولوست؟
نه ډیر په جرأت هم شعر لوست، ځکه هغلته فضا داسې وه، فضا ډیره دوستانه وه، ډیره صمیمي وه. حتی یعنی موږ همدا شاعران لیکوالان به چې هلته راټولېدلو دومره یو بل ته د نږدېوالي احساس کوو چې اصلا د ویرې احساس او داسې څه نه و.
تاسو کوم شعر د بهیر په غونډو کې نقد هم وړاندې کړی؟
و ما ډیر شعرونه هلته نقد ته وړاندې کړي دي.
په نقد کې خو عادتا ځینې کسان د نقد ژبه د ځینو افغانانو هغه نه وي، داسې پسته نه وي، کیدای شي چې سخت انتقاد وکړي. داسې یو څه دې په یاد دي چې فرض نه چا سخت انتقاد کړی وي او په تاسو ښه نه یې لګېدلی؟
نه، په ما وو همداسې سوي دي چې به شعر مې نقد ته وړاندې کړی ده، که کومه ستونزه به یې لرله ما ته به یې هغه ستونزه راښیله، چې مثلا په دې ځای کې دا خبره داسې سوی، دا که داسې سوی وای ډېره به ښه وه. خو هېڅکله خپل نظر دا د بهیر غړیو په دې لهجه باندې نه دی اظهار کړی. د ما په شمول دغسې نورو لیکوالو شاعرانو ته خپل لیکنې او شعرونه به یې نقد ته وړاندې کول، په داسې لهجه به هېڅکله دې ګډونوالو به داسې برخورد نه کوه چې یا د چا زړه له شعر نه تور سي یا د نور مقاله ونه لیکي.
په دې څلور کلن بهیر کې چې یعنی څلور کاله مو د بهیر په غونډو کې ګډون کړی و، څه فکر کوي له لومړۍ غونډې تر وروستۍ غونډې ستاسو په لیکنو کې تغییر راغی؟
د ما په لیکنو کې به تغییر په دې راغی، او هغه وخت کې چې زه بهیر ته تلمه یعنی یو څو شعرونه او یو څو لیکنې چې ما هلته وړاندې کړلې او هغوی واورېدلې او زه یې تشویق کړم، هغه د دې سبب چې زه به چې کله کور ته راغلم ما به په هفته کې دوه درې شعره یا حداقل یو شعر خو به مې حتماً تیاروو چې زه پر روانې غونډه کې ولولمه. خو کله چې د بهیر غونډې داسې نامنظمې غونډې سولې نو موږ هم هغومره یعنی احساس به م نه کوو چې موږ باید یو څه ولیکو.
دا خو د کمیت خبره ده چې د بهیر غونډو تاسو وهڅولې چې ډېره شاعري وکړي، د کیفیت له پلوه څرنګه په دې څلور کلن نه زمانه کې ستاسو په شعر کې او په لیکوالي کې له لویه سره تغییر احساس کوي چې تغییر راغلی؟
که د بهیر غونډې نه وای شاید نن زه هیڅوک نه وای، که زه هلته نه تلی او ما هلته نه وای اورېدلې څه مې نه وای زده کړي نو نن به ما لیکل نه سو کولای.
که چیرته د رڼا کلنۍ مشاعرې ته راشم، تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوئ، د کلان د رڼا کلنۍ مشاعرې په اړه چې موږ کله دا خبر واورېدو چې دا مېرمنې او نجونې بیا په کابل کې راغونډې شوې دي او په دې مشاعره کې برخه اخلي، زړه مو شو چې دې مشاعرې ته ورشي؟
حتی کله چې ما دا ویډیو ولیدله چې هلته ښځې راټولې سوې دي او ښایسته افغاني کالي اغوستي او سټیج ته ځي او غږیږي، یعنی د ما زړه ډېر راډک سه چې اوس هم یعنی افغانستان کې ښځې راځي او هیله لري او یو ښه سبا ته هیله لري، او واقعا په ما ډېر تاثیر وکړ او زه ډېره خوشحاله یم. آفرین د هماغو ښځو په همت باندې چې دوی راپاڅېدلې او دا مشاعره یې جوړه کړه.
کائنات جان صادق، ډېره مننه چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان.
تاسو نه هم ډېره مننه.
د میرمن بهیر د وی بلی پخوانی فعال فرشتې نجیم غنی شعر لرو چې ازادي راډیو ادبي مجلې ته راستولې.
د زړه سره دا کوڅې دي مستې شوي، د زړه سره دا کوڅې دي مستې شوي، دلته زموږ د کلي حکم نه چلیږي، هر مین د زړه خبره په جار وای، څراغونه یې د زړه په کور بلیږي، د زړه سره د زړه درد مینه رغیږي، زړه سره د زړه درد مینه رغیږي، څو ټپونه څو زخمونه لا تازه دي، پکې څه یې ستا ښکلا ده او ستا مینه، د سرو وینو دریابونه لا تازه دي، د زړه سره دا څو ورځې ښه پوهیږي چې دې مینه کې مړ کېږم او رغېږم، څو نومونه دې له زړه نه هسې پاک کړم، بیا د مینې له تړون سره جنګېږم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، د زړه سره تا ته خو خیې بد زیم چې تر نیمې شپې یم وږې تږې ناسته ستا په نوم مې خوندور خواړه پاخه وي او سفره کې زه یوازې ستړې ناسته د زړه سره د زړه سره پیژندل دې راته ګران دي زړه دې ماته په درزا او راته ژاړې څو خوبونه مو په ګډه دې لیدلي خو د خوب زنګون له بل یوه نه غواړې د زړه سره د زړه سره ته به لا هم په دې سوچ وې چې غریبه پښتنه ده پت دې پالي د پردي ښار د پیغلوټو څنګ کې ناست یې فضا ښکلې او خوږه ده ست دې پالي د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه چې بهر دې چیرته کار و حال مې اخله د اسمان ستورو نه نه یم د اسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته اندېښنې چې مې کتار وې حال مې اخله د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه چې بهر دې چیرته کار وي حال مې اخله د اسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته اندېښنې چې مې کتار وې حال مې اخله د زړه سره دا څو شپې درته څه لیکم زړه سره د څو شپې درته څه لیکم څو خبرې کتابونه مې په کار دي مخامخ شه په تندي باندې مې ښکل کړه ګله نوي امیدونه مې په کار دي ګله نوي امیدونه مې په کار دي
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري
شزینه فعال شاعر او سندرخاړی آسیه مهرابی په دې باور ده چې په بهر کې باید افغان جونې او میرمنې مشاعرې جوړې کړي د دې پاند افغانانې کولی شي چې آنلاین مشاعرې او غونډې وکړي خو اغلې مهرابی ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه هڅې بیا هم ډېرې اغېزمنې دي
افغانان چې ځای دي یعنی هغوی باید واقعا ځای پر ځای ژغ پورته کړي هغوی باید عکس العمل ښکاره کړي مثلا یوه بېلګه په د تېرو ورځو کې په افغانستان په دننه په کابل کې د ښځو ادبي بهیر یوه مشاعره جوړه کړې وه هغه مشاعره دوی ډېره ښکلې او ډېره موافقه جوړه کړې وه په هغې مشاعرې کې چې نن سبا چکچکي او د موسیقي ژغ منا دې خو په دې مشاعره کې په بکګراوند کې یا په پس منظر کې هم موسیقي وه او هم د هر ګډونوال وروسته به چکچکي کېدل یعنی زه دواړه دا پر ځای ګڼم او دا خپل یو پرمختګ دی
د بهیر په غونډه کې ډېر هغه برخوال نوې ځکه چې غوي بهر تتللی نورو هیوادونو تتللی دي فکر نه کوي چې ورته هڅي په خارج کې هم د میرمنو لپاره په کار دي چې دوی دغه غونډې جوړې کړي او دغه بهیرونه فعال وساتي
زه خپل د دې سره ډیره همځغه چوسی خونه متاسفانه په دې وروستیو کې همدا شوزو انجونو نه پېژم په کوم دلیل یو څه سره به اتفاقی ده او دلکی جوړ کړی دی دغه غونډې چې اول د افغانستان په دننه کې وسی او بیا د افغانستان په بهر کې هغه هم د عمومي وسی د سینې چې دلکی یا نه پېژم ټوټي
په بهر کې څنګه کېدې چې دی بهیر غونډې افغان میرمنې او جونې فعال وساتي
په بهر کې کېدای شي په بهر کې یوه چاره اداره چې مثلا په اروپا کې هغه فعالین یا هغه ادبپالې هغوی کولی سي چې سره راټول سي مثلا د اونۍ په پای کې او پاتس و نورې هغوی د هرې ستونزې په دلیل چې نسي کولی هغوی کولی سي آنلاین په اصطلاح ډېر امکانات شته چې په دغسې غونډو کې ګډون وکړي
آسیه جانې پخوا به تاسو او ستاسو نورو ملګرو سملاسی مشاعرې جوړولې او پوجنو وپاڼو کې به مخبرولې آیا فکر نه کوي چې ورته کوششونه باید پس زیات کړي او تاسو کم کړی
بله دا کوششونه باید زیات شي او دا کوششونه کریشیا وام د یو کاس یا د یوې میرمنې انجلی په مشرۍ سره قرار کمرنګ کیږي کدا غسی ورته هڅي دو کسانې د پراس کې یا په مشرۍ کې پر مخ یو سی بیا امکان لري یعنی هغه وخت چې موږ د مشاعرې کولې یوی به تنظیمولې یوی به مثلا اول به یوی وړاندیز وکړي چې راځي یو مشاعره وکړو. اکثره دغه شیان په دغه وروستیو 15 کلونو کې که خود ستایي ونه سي دغه ما پر مخ وړلې او دغه یعنی بیتونه به ما ټول راټولوله د فیسبوک د هر کومنټ څخه د هرې ګډونوالې او د بیخی بی حد دیر کار درلودی چی بالاخره از ما دا ارزانی او کورانی چارو او پا اصطلاح دا ستون زیبا و نوائم اغا بختیاوی چی ما لرلی اغا دیدی مخی او چر دا پا کزک چیزی ارتا یوازی هم کداغا کارون پا گرد ویسی او پا راست کی چو کسانی دا غسی فعالیت وکی دا با امکان ولری او دا با اصلا یو 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 دیر مثبت ګام یو یو رنگ براوړي. خو متاسفانه زه دغه نورې میرمنې او پیغلې هم نه ملامتوم، ځکه د افغانستان حالات دغسې راغلی دی چې دوی ټولې یا مثلا د وطن نه بهر د وتلو په حالات کې دي یا د ګواښ سره مخامخ دي او دا چې دغه قیودات چې وځول دغه لا نور هم
لاغلی لاغلی مهرابی څخه په مننه. لوی خبرتیا وروسته به لیکوال او څیړونکي سردار ولی پښتونځي څخه واورو چې د افغانستان د تاریخي ځایونو ساتنې او حفاظت ته اندیشمن دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
روسل هغه چې په کندهار کې د نارنج تاریخي مانی په حریم کې د وی مدرسې ته جوړېدو راپورونه خپاره شول. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست له شاروالي وغوښتل چې د مدرسې له جوړېدو لاس واخلي. د نارنج تاریخي مانی د اهمیت په اړه صادق رښتینی د لیکوال او څیړونکي سردار ولی پښتونځي سره مرکه کړي او په سر کې پوښتنه کړي چې د نارنج مانی تاریخي ارزښت پوڅ کړي.
په تاریخي لحاظ د ارغنداب په حوزه کې د کندهار د دریو شهرونو نمونه سب چې لومړی یې د اراکوزیا په نامه، دوهم یې د سکندریه په نامه او درېم یې د احمدشاهي کندهار په نامه چې یوه برخه تر اوسه پورې هلا هم شته. روایت دی چې 300 کاله وړاندې چې کله سکندر پر دغه سیمو راتله نو په بعضو سیمو کې د ښارونو جوړولو امر هم کړی دی. دغه په اړه ویل کېږي چې په نړۍ کې یوول ښارونه جوړ کړي دي چې یو پکې همدا د کندهار زوړ ښار دی. روایت دی چې د کندهار او کپکاز ښارونه چې د سکندریه په نامه یادیږي اصلا په یو وخت کې جوړ شوي دي. د شفاهي روایتو په مټ چې دغه ښارونه به په بیګار او په زورواکي د خلکو د خوا څخه جوړېدل او دولتونو به پکې دغه وخت دولتونو به پکې مصرف نه کاوه. دا ښار د نادر افشار تاړهکه پورې ودان وو، خو کله چې 300 کاله وړاندې هغه د توکو ملي حکومت ړنګ کړ ورسره سم د کندهار زوړ ښار هم په بشپړ توګه وران شو. په دې ښار کې تر ټولو مهم ځای د نارنج ماڼۍ وو چې د ښار په منځ کې د یو مرکزي کلا یا ارګ په شکل ودانه وه او د بچاهانو د اوسېدو مینه وه. د هوتکو په نارو کې د دې ماڼۍ یادونه ډېره کېږي چې که اور دی د جنوب په غره کې اور دی، پښتانه په غره کې تیتی شاه حسین له نارنج جنگ ته سپور دی. یو بل ناره ده چې که دوړي د نارنج په سر کې دوړي، ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو یې تر لشکر ایستلي سوړي. د دې ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دې ماڼۍ څو مهم او ستر برجونه، دروازې او د هغه وخت خندقونه درلود. ویل کېږي چې څلور ستر سوپان او لمځک 100 متر لوړ خندقونه او د حکومت د هغه وخت د چارو دفترونه تر ډیره پورې په دې ودانۍ کې ودان پاتو. ویل کېږي چې د میرویس نیکه کورنۍ په هفته کې یو ورځ په دې ماڼۍ کې ادبي ناستې کولې او دلته یو ستر کتابتون لاره. علامه حبیبي په دې اند دی چې پټ خزانه اصلا په دغه ماڼۍ کې د ادبي ناستو زیږنده ده. د پټ خزانې مؤلف محمد هوتک چې دغه ودانی یې لیدلې ده لیکي چې علي حضرت شاه حسین به په هفته کې یو ورځ په دغه ماڼۍ کې د شاعرانو او علماو سره مجلسونه کول. د نارنج ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دغه برجونه ډېر ستر و، شاه برج، د ډډي برج او د بدی برج. دا سیم ویل کېږي چې د برجونو تعداد 44 ته رسیده او همدارنګه د دې کلا ځینې دروازې ډیر مشهور دي، لکه د مشهور دروازه، بابا ولی دروازه، کایتول دروازه او ځینې نور. سرنګ چې دغه ستره ودانی د یوې مصنوعي غونډۍ پر سر جوړه شوی وو او غونډۍ لاسي وو، کله چې د نادر افشار د خوا دغه ودانی وسوځول شول، سیمه ایزو خلکو د خپل کرهنیز مزکو د پاره د دغه ودانی څخه ډیری خاوري او بلاخره دغه ودانی خپل اصلي حالت ووتل او په قرار قرار د پامه ولیدل.
تاسو خبر یاست چې په دې ورستوي کې د نارنج ماڼۍ په حریم کې د ودانی زوچارو راپورونه خبر اسول دا څومره داندښنې وړ ده؟
د 1978 د یو فرانسوي د البوم په موټ کوم اوسنۍ د ماڼۍ حریم لاغه وخت اکسو سره مقایسه کو نو ویل سو چې لاویا تر اتیا پیسې د حریم د دې ماڼۍ لاندې سوې تر ټولو بدمرغي دا و چې څلويش کال وړاندې د روسانو او مجاهدینو د جنگ پر مهال داغه وخت د دولت لخوا دلته د وسلو لوی ډیپوګان جوړ شو. په دې سره به مجاهدینو هر وخت په دغه سیمه کې ستر جنگونه کول. جنگونه د دې لامل سو چې نه یوازې دغه سیمه له تاریخي ارزښت به برخې شي بلکې ډیرو سیمه ییزو زورواکو د دې سیمو د لاندې کېدو او کرهنې دمځکې د جوړېدو لپاره هڅه وکړه. ورپسې شل کال وړاندې چې کله تیر دولت په وجود کې راغلی بیا د نور ولایتو خلک د نامنۍ له امله کندهار ښار ته ډېر سو. په دغه وخت کې هم یو تعداد غصب وس. د بده مرغه دغه وخت دولت په یو نامعقول کار سره یو پوخ سړک د نارنج ماڼۍ وڅنګ ته چیر کړ چې اصلا دغه سړک د ماڼۍ په حریم کې و. دغه سړک هم خلکو ته د ذهنیت ورکړ چې د لک چې بیخي د اوسېدو سیمه ده. همدارنګ د دغه سیمې یو تر ټولو لوی ستونزه دا هم و چې دلته دوا داسې ځایونه و چې خلکو پکې غصب نه باله. یو پکې د میاسا په نامه مدرسه او یو زیارت. دغه دوو ځایونو خلکو ته دا جرأت ورکړ چې په قرار قرار پر خپل سر هغه ځایونه پراخ کړي. د بده مرغه اوس حالت داسې راغلی دی چې فقط د جنوبو خواته او د ختیځو خواته لږ سیمې پاتې دي. د ماڼۍ نور حریم تقریبا ټول لانجې شوی دي.
تاسو کابل او یو شمیر نور ولایتونو ته تازه سفرونه کړي او هلته مو د ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنې کړي. په مجموع کې د افغانستان د تاریخي ابداتو اوسنۍ وضعیت څه ډول ارزوي؟
بله، زما د کابل سفر پای ته ورسېد او په دې ډېر لس ورځني سفر کې ما تقریبا 25 تاریخي سیمې لکه تاریخي مقبرې، تاریخي کلاګانې، تاریخي باغونه او نور تاریخي ځایونه ولیدل. دوه ځای په کې د سخت اندېښنې وړ و چې د جدي ګواښ سره مخ و. اول په کې تپای مرنجان چې د ارواښاد نادر خان د حضرت موزه شاه پلار مقبره هم پکې کېده او د محمد زو برزو سردارانو مشران دي، همدارنګه ډیپلوماټان دي او همدارنګه د قبایل او پښتونخوا ځینې نامتو شخصیتونه دي. ویل کیږي چې پخوا دلته لس امنیتي کسان د کورنی چار وزارت خوا د دغه مقبرې او دغه هدیرې د ساتلو لپاره موظف و. د اوسنی دولت پر اتاک سره دغه لس امنیتي کسان اخصصي و. نو په دې وجه ځایي پوډریانو، غلو، قاچاقبرانو او دوی ټولو په ګډه د دغه تاریخي مقبرې، هدیرې او سیمې څخه قاچاقي مواد ایستل. ما داسې وفهمول چې هر شپه دلته کیندنې کیږي او دغه د تاریخي قبرونو، تاریخي کتیبې او د مقبرې روشندانونه، کلکینونه، دروازې د اوس ټول له منځه تللي وو. دوهم ځای د دارلمان ماڼۍ و. د کابل ښار په منځ کې دارلمان ماڼۍ چې او څو کاله وړاندې د افغانانو د خوا په بسپنه جوړ شو او یو تاریخي ودانی د پاسیا کې اوس د خلیفہ مولوی صاحب خلیفہ دین محمد په نامه یو چا په مدرسه اړول و. ما چې کله ولیدل چې د مدرسې شاګردانو پر تاریخي دیوالونو یادګارونه او نور شعرونو اشعار لیکلي و نو زه په دې پوهیدم چې دغه تاریخي ودانی اهمیت قرار قرار لمنځه ځي. البته ما د دواړو ځایونو اندیشنه له چارواکو او بعضی فرهنګي ملګرو دوستانو سره شریکه کړل په دې هیله چې د دوه دواړو تاریخي سیمو د ژغورلو جدي هڅه وسی.
د حکومتونو ترڅنګ د تاریخي ابداتو د ساتنې مسولیت د چا دی یا اوس چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تاریخي ابداتو د غصب او تخریب راپورونه خپریږي څه کول پکار دي؟
د اوسنۍ دولتونو څخه د تاریخي سیمو د ساتنې هیله ځکه نس کېدای چې اکاډمیکي ادارې او د کلتور وزارت او نور برخې د زورواک په مقابل کې اجرایه قوه نه لري نو ځکه د ساتلو توان هم نه لري. زه فکر کوم پر دې مسولیت په عام کې د افغانانو تر ټولو لوی مسولیت جوړیږي. که هر کس داسې یو سند ولري، یو عکس ولري، یو ویډیو وکړي دغه سیمو او دا ثابت کړي چې دغه سیمه کې تاریخي کیندنې کیږي، غصب کیږي یا تاریخي آثار لوټیږي، اوس ډیر خلک د دغه رقم موادو هرکلی کوي او په دې ډول سړی کولای شي خپل ژغ رسنیس کی او تر اړوند ادارو پرې ورسی. زه فکر کوم په دا ورستی کې دوی درې داسې موضوعګانې پیښ شوې لکه د ګریش کلاچی د حکیمان د خوا نړول کېده د مدرسې لپاره، بیا ځوانانو ژغ پورته کړي د شمرغه د ولایت چارواکو د کلتور وزارت په دې وخت کې اقدام وکړي او کار ودرېدي. د نارنج ماڼۍ موضوع ده د ښاروال دخوا کار درول، د کندهار د ښاروالۍ دخوا اوس کار درول شوی دی. همدارنګه د ګردیز د ولایسار موضوع ده چې دراړون چارواکو پر رسېدلې ده. که دغسې رسنیز کوشش وسي او هر سړی د خپل جیب په موبایل باندې دا شی عکاسي کړي او بیا یې تر رسنیو ورسوي، په ځانګړي ډول تر سوشل میډیا او خواله رسنیو پر دا شی ورسیږي، ډېر ژر موږ کولای سو په غږ لوړېدو باندې د غصبینو مخ ونیسو یا عقلن دولت ورته متوجه کړو. په نور نړۍ کې برعکس د تاریخي سیمو د ساتلو لپاره د جی پی ایس یو ماډرن سیستم شته چې په هغه ډول بیا څوک نس کولای چې غصب وکړي، ځکه د جی پی ایس نه چې په موټه هغه ډیر ژر رسوا کیږي. د بده مرغز موږ په هیواد کې لا په دغه برخه کار نه دی سوی، که سوی دی هغه د ډیری ټیټي سوی دی.
له شاغلی پښتونځي څخه په منندې وست افغانستان د وی روغي تاریخي مانی پاړه په ارکه دلکوشا مانی. یو روایت دا دی چې د دې ماڼۍ نوم له هغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1193 کال کې پاچا شو، اووه کاله یې پاچاهي وکړه، بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارګ کې د دلکوشا ماڼۍ په اړه د ارګ دننه پرون له لیکوال عالم ګل سهار څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
راځي د اخبار دی 2001 کال په لسمه غره کې ذکر دي چې دا معنی چې دا بنجره معنی ده، بنجره به قصور معنی ده، یعنی په افغانستان کې په دې سره به معنی نسته. نو دا د نوم بیکګراوند یې شاید ده ای دا معنی دی امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شوی ده. کله چې امیر حبیب الله خان د هند سفر تللی و بیرته چې د هند راغی، بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره، د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې، د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1209 کال کې کېښودل شو اسمبلی په میاشت کې او رسمن چې پرانستل شوه کار جوړه شوه هغه د 1215 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ته برابر شوي وو د مخه، او ویل کیږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد یې ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلي په ځای لیکي چې دلکوشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سپرستی باندې جوړ شو، یعنی هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یو په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو آلماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو د خواجه راول وید او زخمی شو. بل د وروسته یو بل انګریز انجینر وو، یې د دې کار مخته یو. د دلکوشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد وو، یعنی د جوړولو وي او حتی بیل دي چې سیخه او کانکریټ پکې وکارول شي، نور مواد وو. مثلا په دې کې د مختلفو خاورو ترڅنګ چکه د غواشې دی او په جنو برخه کې یاګي رجنه هم کار اخستل شوی ده. دو پوښه لري لوی دیوالونه یې او چې ترمنځ یې یعنی دوه دیوالو ترمنځ یې دومره ځای دی چې سلیب کې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. 14 لویې خونې لري، چاره یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري 90 متره ده. دوه لوی سالونه لري، همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکوشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده